لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څارون هرکلی کوم. په دې خپرونې کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بوکي. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی افهم ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. په خوست کې چارواکي وايي پاکستان ورته 90 افغان بندیان سپارلي او په بغداد کې 14 لشته لږه شل کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړي د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول چې پاکستان ته د یو کاري سفر پړه چمتووالی روان دی. ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته له سفرونو وروسته پاکستان ته په داسې حال کې د تلو خبر کوي چې ګڼ افغان چارواکي له هم د افغانستان په سوله کې د دې هیواد پر نیت شک لري. ولسمشر غنی ول چې یو شمیر پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورسي. د پوینا پراتلونکو څو اونۍ کې به د پاکستان د همکارۍ کچه څرګنده سي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د خپلې 14 کلنۍ واکمنۍ په اوږدو کې د هیواد لسګونو سفرونه وکړل، خو تر پای د سولې په پروسه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ په ترلاسه کولو ونه توانېده. په خوست کې چارواکي وايي پاکستان ورته 90 افغان بندیان سپارلي دي. د خوست د والی مطبوعاتي دفتر رسنۍ ته په ویاستبل خبر پاڼه کې ویلي چې 90 تن افغانان چې پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد حکومتي ځواکونو لخوا نیول سي وو، د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت محلي ادارې ته سپارل سوي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول سي وو چې ډیر ژر به کورنۍ ته وسپارل سي. دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وايي د محرم د میاشتې په پیلېدو د پاکستان په ګڼو شهرونو کې د پولیس لخوا د افغان کډوالو ځورول زیات شوي او افغانان ته ویل شوي چې له خپلو کمپونو څخه د باندې نه راوځي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نوو غړو لوړې پر ځای کړې. د ننګرهار او میدان وردګو څخه په ورکړسو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغلته ولایتي شوراګانو ته په نوو بریالیو سو وکیلانو ته د والیان لخوا د وفاداری سوګان ورکړل سو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریالوای په دې اړه په جوړسو مراسمو کې یو شمېر مدني فعالانو د پخواني ولایتي شورا پر ځینو غړو انتقاد وکړ چې خپل مسؤلیت یې په سمه توګه نه دي ترسره کړی. دوی له نوو وکیلانو وغوښتل چې په ولایتي کچه د خلکو استازولي په ښه توګه وکړي. د ورده کې هم د ولایت شورا نو وکیلانو د یو لړ مراسم په ترڅ کې لوړ وکړه. د میدان وردګو د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې مراسمو کې د والی لخوا د نو وکیلان ته هرکلی ولسو او له پخوانی سره په داسې حال کې مخښه وسو چې والی کارونه د هڅې وسطایله. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان د ولایتي شوراګانو لسګونو معترضو کاندیدانو په کابل کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومته وغوښتل چې د شکایتونو څېړلو ته یوه نوې محکمه ځانګړې کړي. د دوی د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د محاکمې غوښتنه کوله او د هغوی په بې عدالتۍ تورن کړل. چارواکي وايي په لغمان ولایت کې پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د لغمان د والی وایي سرحدي ځواک ازادي راډیو ټول چې پیښه 13 ورځې ناوخته د لشنګ ولسوالۍ په انجیل سیمه کې سمېده. تر دا مهاله پورې د یادې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اسعار سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو 2 افغاني 15 دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني او زر پاکستاني کلداري 500 شپېته افغاني. بیا هم شرغلاست. په بغداد کې 14 لشته لږه شل کسان وژل دي. تر ټولو خنړی برید د شنبه په ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ پرپسته وسو. دلته وزن وژن کې د 14 موادو بار لارې ته 14 ورکړ شل کسان وژل او درو 15 نور یې ټپیان کړل. بل موټری به می 14 د بغداد د فلسطین په نوم کې هغه ځای ته نږدې وسوي چیرې چې د شیا زیارت کوونکو ته د اوبو او د می ورکول په هدف خیمه وهل سوي دي. د هغه زیارت کوونکو دي چې د شورا د مراسمو لپاره کربلا ته سفر کوي. د دې 14 لکباله د تلفاتو د شمیر راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي په عراق کې د اکتوبر په میاشت کې روان تاوتریخوالی تر 2500 زیات کسان وژل دي. په دې کې تر 8500 زیات ولسی خلک بلل سوي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د عراق د انبار ایالت مرګ ژوبل شمیر نه دي شامل. د ایران د بشر حقوقو تر ټولو لوړپوړي چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په جواب کې وویل چې په ایران کې په سلو کې درنوې اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق وړونکو دي. د ایران د بشر حقوقو د شورا مشر محمد جواد لریجانی د خبرو د ملګرو ملتونو د یو راپور په جواب کې وکړه چې پر ایران د زیاتو اعدامونو په خاطر انتقاد کړی و. د لریجانی سرګردونی دغه هیواد د عدلیې په پاڼه کې د شنبه په ورځ خبرې شوې دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د اکتوبر په 23مه یې خپور کړی و چې د 2013 میلادي کال د جولای او د 2014 میلادي کال جون ترمنځ په ایران کې لږ تر لږه 325 تنه اعدام شوی دي. ملګرو ملتونو دا شمیره د تیر کلونو په پرتله په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکوونکې بللې و. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري بوکو حرام ډلې مشر هغه ټولې هیلې له منځه وړې دي چې د خبراتور له لارې د دوی لخوا د تښتول سوو تر 200 زیات نجونو ته د بیرته راستنېدو پاړه وي. په یوه ویډیو کې چې وړ موږ سپاره سوې د دې ډلې مشر ابوبکر شیکاول د نجونو مسله ډېر مخکې هېره سوې ځکه هغه ما ډېرې مخکې ټولې په نکاح ورکړې دي. د نایجیریا په یوه لرې پراته شارګوټي چیکاو کې له یوه ښوونځي څخه بوکو حرام د 216 نجونې د اپریل په میاشت کې وتښتولې چې د خوشکېدو لپاره په نړیواله کچه کمپاین ووسو. په لومړنۍ څوبرزو کې له دې ډلې څخه لسګونه نجونې په تېښته وتونې دي خو 219 لا هم ترې تم دي. د بوکو حرام مشر همدارنګه له حکومت سره په هر ډول اوربند هم سلا کېدل رات کړل. د نایجیریا یا د دفاع وزارت چارواکو د اکتوبر پر 18 نیټه ویلو دواړه خاوی په یو ربند سلاسی ودی. ټاکل سوی ده چې د اوکرين د لوهانسک او دونیسک د بیلتون غشتونکو سیمو واکمنان د ځان له لوري اعلان سوی انتخابات وکړي. څلور تنو د لوهانسک د لمړي څوکۍ لپاره او درو تنو نور د دونیسک اعلان کړي چې او درو تنو د دونیسک د اعلان کړي جمهوریت د لوړی چوکۍ لپاره ځانونه کاندیدان کړي دي. د بیتل غشتونکو چارواکو پر نوول چې 4 میلیونه رای پاندې چاپ کړي او د انټرنیټ لاري رای احسنه هم پیل سوي ده. د اوکرين حکومت او لودز هیوادونو د انتخابات غیر قانوني بللې دي. او په بنگلاديش کې د برښنا پرچا او پایته ورسیده. پرون په ټول بنگلاديش کې برښنا اقاته سویوه. د دې پرچاوي علت له هند څخه بنگلاديش ته په وارداتي برښنا کې تخنیکی ستونزه بلل سویده. بنگلاديش چې د آسیا په جنوب کې دی د نړۍ تر ټولو بیوزله هیوادونو کې شمیرل کیږي. د دغه هیواد ټول نفوس لرمه برخه د ورځنی تر $2 لږ عاید لري او د نیستۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. دا وتر د مهاله پوری لازبی رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
سات لاس پجی او اته دقیقې شوې تاسو زموږ راغله له ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې اوري د افغانستان د افغانستان پر اقتصادي چیلنجونو راپور لرو. ورپسې اوري د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ اداره د خلکو همکاري غواړي او وایي چې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان د پټلۍ پر پروژې به کار پیل شي.
زموږ خلکو همکاري غواړو. کم تهدیدونه امنیتي چې کم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکی خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته.
په سوریه کې نیول شوی افغان وایي چې ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جګړې ته لېږلی و. د خوست والی په ولایتي ادارې کې د اصلاحاتو لپاره وخت وټاکه.
موږ په ځان ته یوه میاشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یوه میاشت کې دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نواقص اصلاح سي کوم چې موجود.
د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو نویو غړیو لوړې په ځای کړې.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړ کوم.
په کندز کې د هغې ماشومې چې جنسي تیری پرې شوی و خپلوان وایي چې د طالبانو له لوري ګواښل کیږي. د دې او څو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې اونیسي لړۍ هم لرو. دا سیال کې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه په وټلو دي د هیواد په امنیتی مسولیت سربېره اقتصادي مسولیت هم په خپل غاړه اخلي. اقتصادي کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسولیت د لیش دا پړاو به د افغانستان لپاره لستونزو او چیلنجونو خالی نه وي. نوې افغان ولس مشر اشرف غنی احمدزی وایي چې اقتصادي وده او ځان بسیاینه د کاري لومړیتوبونو په سر کې ده. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې په یو بیان کې ویلي ملي خزانه د پیشبیني شوي عوایدو پر راټولولو کې له جدي کمی سره مخ ده او د ستونزې د افغانستان بودیجه له پام وړ کسر سره مخ کړي. خغلی غنی همدارنګه د یو اقتصادي لرلید د نشټوالي پاړه خبرې کړې چې وکولې شي افغانستان سره د اقتصاد د جرمی غیر قانوني او غیر رسمي عناصرو په وړاندې مقابله کې مرسته وکړي. د افغانستان اقتصادي کارپو استاد مسعود له ولسمشر اشرف غنی سره هم نظر دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په وړاندې پرتي اقتصادي ستونزې داسې بیان کړې. خغلی مسعود وایي هغه ستونزې چې د افغانستان دننه موجود دي په حقیقت کې د خزانې مسله یادېږي. د مالی سرچینو نشتوالی مطرح کیږي. د افغانستان دننه امنیتي ستونزو مسله هم د پام وړ ده. په حقیقت کې د اقتصادي لیک پړاو په وړاندې لوی ټولنیزې او سیاسي تشششته چې د پام وړ دي. د خغلی مسعود په وینا افغانستان ته د اقتصادي مسؤلیت سپارلو دا پړاو له بهرنیو ستونزو او عواملو سره هم مخ دی. د نوموړي په وینا افغانستان د پیاوړو ګاونډیو په منځ کې پروت دی چې د افغانستان بازار د هغوی د مالونو د خرڅلاو لپاره غوره بازار دی. خغلی مسعود په دې برخه کې د پاکستان، ایران، چین، منځنۍ اسیا د هیوادونو او هندوستان یادونه وکړه چې د پوینا نه غواړي دا تود بازار له لاسه ورکړي او له دې قبلې د ګوندی د بیوسله کولو سیاست خپل کړي. استاد مسعود وایي افغانستان باید نړۍ ته څرګند کړي چې کولای شي له خپلو داخلي ظرفیتونو څخه په موثر او ګټوره توګه استفاده وکړي. نوموړی په دې باور دی چې ولسمشر اشرف غنی دا کار کولای شي. ولسمشر غنی ویلی د ترمشی لاندې حکومت له نړیوال ټولنې بسپننه غواړي او په لومړي ګام کې ژمن دي سو د هیواد دننه اقتصادي نظام ټینګ کړي. د بیلګې په توګه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ملي بنسټ د جوړولو طرحه هغه څه دي چې ولسمشر یې د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې یادونه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي د ملي زیربنا د پلان معنا دا ده چې موږ به پریکړه کوو چې راتلونکو شپږو میاشتو کې 2000 کیلومتره سرک، 2 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ، 2 بندونه، څومره برق او څومره د ستوګنې کورونه جوړ کړو. دا هغه برخې دي چې موږ پکې د چین او ختیځې آسیا له بریالیو تجربو کار اخیستلی شو. خو سره له دې هم اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو وتل د افغانستان په اقتصادي ودی او په دې هیواد کې په کارموندنې ناوړه اغیز پرېږدي. خغلی مسعود وایي افغانستان به ونشي کولای چې تر لسو راتلونکو کلونو هم په خپلو پښو ودرېږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا تاریخ حقیقت دی. موږ په بشپړه توګه په نږدې راتلونکو کې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو نشو درېدلی، خو کولای شو چې په نورو ډاډ راکم کړو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د ستونزو سربېره ژمن دی چې د یو موثر اقتصادي نظام په رامنځته کولو به له دې چیلنجونو سره مقابله کوي. داسې نظام چې د خغلی غنی په وینا افغانستان به د خپل موقعیت، اوبو، مځکې او کاني سرچینو په کارولو وکولی شي مشروع پانګه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي خبرونه کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغه آشنا راډیو خبرونه پیلي شي. د امریکا سی ان ان ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د ایران لخوا د پیسو په بدل کې استخدام شوی څو په سوریه کې وجنګی شي. د سوریه د جګړې لپاره د ایران له لوري د افغانانو د استخدام په اړه په خو هم راپورونه خبره شوی، خو ایران رد کړی دی. دوی اونې وړاندې یو افغان جګپوري چارواکي چې د هویت د پټپټکی دوه په شرط خبري کولې وال سټریټ ژورنال ته وویل چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم لواله ډله هڅه کوي چې افغانان جګړې ته وکماري او حتی د افغان طالبانو له قومندانانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. خو په هغه ویډیو کې چې سی ان ان وایي په ترکیه کې د رژیم د بشار اسد د رژیم د مخالفو جنګیالیو لخوا ورته رسیدلې، له داسې افغانه د تحقیق جریان خپور شوی چې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنگ ته تللی و. د ویډیو اصلیت د سی ان ان ادارې نه دی تایید کړی، خو په دې ارتباط کې د افغانستان په ختیځ کې د خپل خبریال په حواله معلومات خپاره کړی دي. فرشته جلالزی په دې باب نور جزئیات اوروي.
د امریکا سی ان ان ټلویزیون د یو شمېر افغانانو په حواله ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو او وسلوالو د سړی په حلب کې نیولی او کله چې له هغه څخه پوښتنه کوي څرګندېږي چې هغه په عربي خبرې نسی کولای. نیول سوی سړی دری وایي او د سینن په وینا لڅيري ترګنديږي چې اوزبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سینن پر پاڼه هم خبره شوی د افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ سم. دې سړي ادا کړې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره په میاشت کې $1500 اخیستل. دا ادا کړې چې سوریه ته ترستول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وایي د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوي بحثونه پیدا کوي، ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر 3 میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره سوي وو، خو ایران داسې راپور نه رد کړی دی. سینن وایي د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کس خبریال واستاو څو په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وایي ایران خلک جذبوي څو سوریه ته جنگ ته ولاړ شي. سینن وایي په یو کلی کې څلور تنو افغانانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې، د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. دې کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوي وو، سترګې یې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یو کم ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ور زده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه وښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له $500 تر $1000 پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنگیدو په اړه بیلابیلې انګیزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمیر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګېږي او د سوریې د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یو سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنگ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنگ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګېږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمېر پخواني طالبان هم شته چې ایران ته تللي او له هغه ځای د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې ډېر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایران معاش اخیستل د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سینن خبرې ورسره کړې ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه ډېر معلومات نه لرو، خو کومه په سوریه کې ولیدل خبرې به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری بسو. د سینن خبریال لیکي دا هغه سناریو ده چې شاید دغه افغانانو ایرانی ایجنټان په هیڅ ډول توقع نه لري.
آزادي رادیو په رادیو سرویر په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادي رادیو په ویب پاڼې کې نه یوازې د آزادي رادیو خبرونه اوریدئ شي، بلکې د آزادي رادیو د خبرونو ټول مطالب او راپورونه او مرکې لوستلی هم شي. د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په هیواد کې د پټلې د غزولو په وړاندې د امنیتي ګواښونو د لری کېدو په صورت کې به په 2 کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروژه بشپړ شي. د دې ادارې چارواکو د آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل د پټلې د غزولو د لومړی برخې مطالعه بشپړ شوه او د 2015 میلادي کال تر پایه به تخنیکی او اقتصادي کارونه ختم شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تیار دي چې د اورګاډي پټلې د غزولو په لار امنیتی تدابیر جدي کړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داس حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمن دوست پنې پټلې د استفادې لپاره د خلکو هیله او غوښتنې پډېرې دودي، د افغانستان دوست پنې پټلې د غزولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو 2 کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک لپاره د مالی ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې مشر یاما شمس لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي برخو په مطالعو کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالشونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ د خلکو افغاني غواړو، کوم تهدیدونه امنیتي چې کوم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکي خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته وزارت محترم مالیت، وزارت محترم داخلیت څرنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خواهشمند یو چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبره او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر څه جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزاره تر اندخوی پورې د اورګاډي د 220 کیلومتره پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومه غوښتل چې د دې پروژې د مالی ستونزو په برخه کې د مالیې او فواید عامې وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دي چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی، د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت ته په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترکمنستان ته سفر وکړ او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ. اقتصادي کارپوهان اوس د دې پروژې بشپړول ځکه هم مهم بولي چې نوی حکومت تر ډیره د افغانستان د اقتصاد په پرمختګ ټینګار کړی او د هغې د پیاوړتیا لپاره یې د پانګونې په برخه کې د نړیوالو او افغان سوداګرو د هڅولو لړۍ تیزه کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست والی په هغه یو ورځنی کانفرنس کې چې د حکومتي عوایدو د ډیروالي او د عوایدو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د ملي عوایدو د ضایع کېدو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د پولي پورې غاړه د پاکستان د پوز د عملیاتو وروسته د خوست په عوایدو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د دې موضوع په اړه له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې د وی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبري کولې، وویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکون او شمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ په ځان ته یو مهشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یو مهشت کې دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نه وخت کې اصلاح څه کم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول څه کم چې وسوان غیر قانوني مداخلې په ادارو کې باید بند شي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانون مند کار کوي دغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولی شي په هر ځای کې خپل هغه ضرورت مطابق اجرات.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخواني جمهور رئیس د فرمان په ترڅ کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی، حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره یې لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړېدو لپاره 18 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو، ولې هغه 18 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدلې شوې. بله ستونزه چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو دلته په حد ډیر پانګوال لرو، خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو په دې توانېدلي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړه چې خوست بشمیره طبیعي معدنونه لري، خدا چې خوست سرحد ته نږدې ډېرې زیاتې د تګ او راتګ لارې لري، نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دیوی په خوست کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات، خوست خاروالي، نفت او ګاز، برېښنا، جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت هر میاشت ورڅخه د پام وړ عواید ترلاسه کوي. خو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پاوز تر عملیات وروسته د خوست عواید 30% لږ شوي دي.
برېښنا په کندوز کې هغه وړانجلې ده چې یو ملا وربانی جنسی تیرای کړی دی. د هغې کورنۍ وایي چې په وروستیو کې وسلوال طالبان او د ملا امام پلویان ورته ګواښونه کوي. د برېښنا کورنۍ وایي دغه نجلۍ 9 کلنه وه چې شپږ میاشتې مخکې د امین الله په نوم یو ملا امام وربانی جنسی تیری وکړ، که څه هم دغه ملا په 40 کاله بند محکوم شوی دی. خو د برېښنا کورنۍ ته اوس د وسلوالو طالبانو او د ملا د پلویانو لخوا خبرداری پیل شوی دی. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د برېښنا په نوم د کوچنۍ نجلۍ کورنۍ وایي د وسلوالو طالبانو او د دغه ملا امام د پلویانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. راپورونه وایي پر دې نجلۍ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د مسجد یوه ملا امام جنسي تیری کړی وو. عبدالقیوم چې ځان د برېښنا امام را پیژني ازادي راډیو ته وویل په جنسي تیری د تورن ملا امام پلویان او وسلوال طالبان د برېښنا کورنۍ ته ګواښونه کوي او ورته وایي چې د ملایانو د بدنامۍ سبب سوي یاست.
د دولت د وسلوالو مخالفانو او د ملا امام د پلویانو لخوا دغه ګواښونه کیږي. دوی وایي ستاسو د لاسه علما او ملایان بدنام شول، زموږ په سیمو کې طالبان شته.
د برېښنا کورنۍ وایي چې دغه نجلۍ 9 کلنه ده او په غوی یا سور میاشت کې د امین الله په نامه یو ملا امام د کندز د دویم ناحیې په مربوطاتو التی ګنبت سیمه کې ورباندې جنسي تیری کړی دی. هغه وخت کې د غنجلی د کندز ولایت د امن کور او بیا د نوري تداوی لپاره کابل ته ولېږل شو. د برېښنا د کورنۍ په غوښتنه د کندز د امنیت قومندانۍ پولیسو د دې نجلۍ د خوندیتوب تضمین واخیست او هغه یې پلار ته وسپارله. اوس د برېښنا کورنۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو او د ملا امام د پلویانو ګواښونو په تنګ کړی ده. د کندز د امنیت قومندانۍ جنایي امیر وایس الدین تلاش وایي دوی ته د برېښنا د کورنۍ لخوا رسمن کوم شکایت نه دی رسېدلی، خو ښاغلی تلاش وایي د کوم ګواښ په صورت کې باید اقدامات وسي.
د ملایانو لخوا د نجلۍ ته د ورپېښ ګواښ په اړه موږ ته رسمي اطلاع نه ده راکړل شوې. موږ په زرګونو ورته قضیې لرو. د هرې قضیې لپاره نه شو کولی هلته په لسګونو پوستې جوړې کړو چې څارنه وکړي. حل لاره دا ده چې دغه نجلۍ دې د امن کور ته ولېږل شي، یا هم په ښار کې دننه باید د هغې د خوندیتوب لپاره د هغې له ماما تضمین واخیستل شي.
د افغانستان ولسی جرګې په هغو لومړیو کې پر دې نجلۍ د جنسي تیری پېښه غندلې او د عاملانو لپاره یې د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د برېښنا کورنۍ په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او په جنسي تیری د تورن ملا امام د پلویانو لخوا د ګواښ خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان چارواکو د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې د دې نجلۍ د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده. دغه سازمان وایي بیره لري چې برېښنا هم د ناموسي قتلونو ښکار نسی. خو د برېښنا ماما وایي هغه ته د کورنۍ لخوا هیڅ کوم ګواښ نه دی پیش.
کله کله د بشري حقونو او نورو ارګانونو کارکونکي راځي او راته وایي چې تاسو د غنجلۍ وژنئ. آیا څوک خپل اولاد وژني؟ د غنجلۍ 9 کلنه ده، هیڅوک خپل اولاد نه وژني. زموږ اولاد قرباني شوی، موږ بی خبره خلک نه یو، مسلمانان یو.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي که د برېښنا کورنۍ دغه کمیسیون له موجوده ګواښونو خبر کړي، دوی به له امنیتي ارګانونو د هغې د خوندیتوب غوښتنه وکړي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسون ته هم دوی خپل شخصي امن ته د ورپیش کوښ په اړه معلومات نه دی ورکړي. که دوی د خپل شخصي امن خوشتنه وکړي، کمیسون د ملاتړ لپاره له امنیتي، کشفي او ټولو ارګانونو د اقدام غوښتنه کوي.
په کابل کې یوې محکمې دغه ملا امام د اکتوبر میاشتې پر 15مه د جنسي تیری په تور په 40 کاله بند او 15 لک افغانۍ جریمه محکوم کړ. د بشری حقونو د سر نړیوال سازمان څخه د مخکې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو د خوندیتوب په اړه چې جنسي تیری ورباندې کیږي اندېښنه شولې وه. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب شوی، خو راپورونه وایي چې دغه قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. د بشری او د ښځو د حقونو څارونکي ډلې وایي د دې وروستي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړي د شمې په ورځ په کابل کې خبرلان ویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 90 افغان بندیان سپارلي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نو غړو لوړې پر ځای کړي. چارواکي وایي په لغمان ولایت کې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بغداد کې چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژل دي. تر ټولو خونړی برید د شمې په ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ پر پوسټ اوسو. د ایران د بشر حقوقو تر ټولو لوړ پوړي چارواکي په خپل هیواد کې د دامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې وویل چې په ایران کې په سلو کې درنوې دامونه د مخدره موادو د قاچاق وړونکو دي. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري بوکو حرام ډلې مشر هغه ټولې هیلې له منځه وړې دي چې د خبرو اترو له لارې د دوی لخوا د تښتول سوو تر 200 زیات نجونو د بیرته راستنېدو په اړه وي. ټاکل سوی دی چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بیت الغشتونکو سیمو واکمنان د ځان لوري اعلان سوي انتخابات وکړي. او په بنگلاديش کې د برېښنا پرچا او پایته ورسېده. پرون په ټول بنگلاديش کې برېښنا قطع شوی و.
تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 10:02 دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو نه وروسته په منځنۍ صفه 12:15 نیمې چې اوس ازادي رادیو خبرونه پی کوي، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. په ننګرهار کې ولایتي شورا نویو غړیو په داسې مهال لوړې په ځای کړې چې یو شمېر خلک د تیری ولایتي شورا لکړنو ناخوښ دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایتي ولایتي شورا خپل مسولیت په سمه توګه نه دی ترسره کړی. دوی دغه څرګندونې د شمې پورز داسې محل رسنیو سره شریکې کړې چې د دې ولایت سرپرست والی مولوي عطاولالدین د نوي ولایتي شورا غړو ته لوړه ورکوله.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړه کوم چې د اسلامي حکمونو دا اساسي قانون او نورو قوانینو د ارزښتونو پرانا کې
د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو او مدني فعالانو پر تیری ولایتي شورا د نیوکې ترڅنګ له نوو وکیلانو وغوښتل چې په کړو ژمنو او وعدو دی عمل وکړي.
رحمت الله زرملم د ننګرهار یو واستوګن. تیری ولایتي شورا زخه به د ننګرهار د یو واستوګن په توګه پزغرد وایم چې یو ډیره نیمګړې شورا و. څنګه چې لازم او خپل کړنې په سمه توګه ترسره نکړلې، د دوی د دغه نیمګړتیاو یو ستر اله داو چې دوی له چارواکو سره سم یاري کې نه درلودي او کې درلودي هغه د خپل شخصي ګټو د پوره کولو لپاره وي. زما هیله نن لو یا د دغه نوې جوړیدونکې شورا چې د نوې استاد په کې دادا چې خپل منځي اختلافات یو ډړي تپریګ دي له چارواکو سره خیالي کې ولري کاری د قانون پرانا کې د ولس د خلکو د پاره وینې د خپل غوښتنو د پاره او په سمه توګه د نظارت وکړي. داسې نظارت نه چې دوی ته شخصي جیبونه ډکې. زه باور یم چې دغه شورا که دغه کارونه وکړي د اختیار چې ولس به تر ډیر خوشاله او کامیاب شورا به موسی.
تیر ولایتي شورا کې زیات مخالفتونه شخصي خصومتونه پال کېدل پکې دلته ډېر ټپلې پکې ولس ته دیوي زری کارم نه دی کړی. ډېرې غړي غیر حاضر ول کاروای نه کوو مکینو ورپسې ګرځېدل د ولایت سره مخالفتونه رئیسانو سره مخالفتونه حتی تر ډېرو زیاتو په اندکو مسایلو مخالفتونه و نوی ولایتي شورا نه غوښتنه همدا ده چې ولس ته خدمت وکړي ولس په دوی باور کړی دی ولس رایه ورکړې ده ولس سختو شرایطو کې دوی ته کمپاین کړی دی دوی ته غونډې جوړې کړي دوی ته خلک راټول کړي دي د ولس دغه ستر اعتماد دوی باید پر ځای کړي
د ننګرهار د پخوانی او نوي ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری د خلکو د نیوکه پر ځای ګڼي او په خبرې چې په تېره دوره کې ډېرو کمو وکیلانو خپل مسؤلیت ادا کړی دی نوموړي اندېښنه ښکاره کړه چې اوس هم یو شمېر نوو وکیلانو په لومړۍ ورځ په داسې جمع و جوش سره د تحلیف مراسمو ته راغلل چې فکر نه کوي دا خلک به د ولس خدمت وکړي
نو د تېرې شورا نه هم خلک ناراضه وو او زه چې فکر کوم دغه راتلونکی شورا هم چې دومره امیدواري ورنه وی نشته دلته یو تعداد خلک دي چې هغوی صندوقونه یې ډک کړي دا یو قدم یې دا ده بل یو تعداد وکیلان دي چې دلته په ولایتي شورا کې وکیلان دي اداره کېږي د باندې نه تاسو هم دا نن وګورئ دا دومره زرې موټر دا دومره کشوپش چې راغلی دی چې د یوازې د دوی څومره ګاردان دي څومره امکانات دي نو دوی په دغسې حالاتو کې نشي کولی چې د ولس مزدر د خدمت وګرځي
د ننګرهار پخوانی ولایتي شورا پیل په خپلمنځي شخړو وشو چې دغو شخړو تر څه باندې یوه کاله پورې دوام وکړ د کتونکو په اند د تېرې ولایتي شورا او پارلمان ځینو وکیلانو یوازې خپلو شخصي ګټو لپاره کار کاوه دوی وایي که چیرې د ولس استازي وغواړي د ولایت او هیواد په ټولو چارو کې اصلاحات او د ولس ستونزو ته رسیدګي وکړي تر نورو ښه کولی شي
مخې تر دې چې مخکښې ښځې پروګرام واورو د ښځو په ارتباط یو راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمېر ښځینه پولیس افسرانې د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته ولېږلې د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي له زده کړو وروسته به د دې ښځو افسرانو بیرته راستنېدل د هیواد د امنیت په برخه کې ګټوره نتیجه ولري د دې موضوع نورحال مرزی احمدزی اوروي
د کورنۍ چارو وزارت 200 پولیس افسران د مسلکي زده کړو په هدف ترکیې ته ولېږلې دغه افسران د شمې پورس ترکیې ته روان شوې او د سلورو میاشتو لپاره به هلته مسلکي امنیتي زده کړې وکړي د کورنۍ چارو وزارت د جندر او د بشر حقوقو مشر حکمت شاهي وایي چې د افسران به له رسنیدو وروسته د هیواد د سلور دیش ولایتونو په قومندانیو کې په دندو وګمارل شي
دوی په ټولیز ډول په مسلکي برخه کې زده کړې کوي شمیره 200 تنه ترسیږي چې سلطنه خزینه افسرانی نن او سل نوري سبا ترکیه ته ځي
په تیرو څو کلونو کې ترکیه په سلګونه افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او امنیتي برخو کې روزلي او د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو روزل د هیواد امنیت او ثبات لپاره اغیزناک بولي ترکیه ته د تلونکو خزینه افسرانو یو غړي او مسؤل نجيبه وایي دغه افسران به له رسنیدو وروسته په هر برخه کې چې وغوړي په دندو به وګمارل شي کامل یو بل افسر ده چې له ښوونځي نه فارغ شوی نو وړي وایي ترکیه ته د مسلکي زده کړو لپاره ډیره خوشاله ده کامل له نورو کورنۍ نه غواړي سو خپل انجنونو ته اجازه ورکړي چې په امنیتي برخو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار وکړي
زه تر ډیره آرامۍ احساس کوم ځکه په ترکیه کې به ښه زده کړې وکړم او بیا به خپل هیواد ته د خدمت لپاره راستنه شم
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د راتلونکي لمریز کال تر پایه د ښځینه پولیسو شمېر 500 ته ورسوي د وزارت اداري مرستیال ټینګار کوي چې د ښځینه او پولیسو حضور په امنیتي لیکو کې د کورنو د تلاشۍ پر مهال زیاته مرسته کوي د وزارت وایي ترکیه ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي اوس مهال د ښځینه او پولیسو افسرانو زده کړې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقتنامې یوه برخه ده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
مخکخ خزی
احمد شبریم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا ځل داسې څوک له ما سره میلمنه ده چې هم شعر لیکي هم نثر لیکي هم د ښځو له خاطره په بیلابیلو برخو کې کارونه ترسره کړي دي او دا مرسل احمدزی ده چې د سپوږمۍ مجلې د امتیاز څښتن هم ده مرسل احمدزی تاسو مخکې تر دې چې د دې مجلې امتیاز خپل کړئ څه شي دې ته وهڅولی چې تاسو باید په کندهار کې یو مجله ولرئ
هغه
محل یا سیمه کې چې ما کار کوي په کندهار کې د ښځو وضعیت ته په کتلو سره ما دا تصمیم ونیوه چې هلته باید د میرمنو لپاره یوه چاپی رسنۍ موجوده وي، تر څو تاسو پوهیږئ د راډیو، تلویزیون څپې هوایي څپې دي چې کله ذهن ته ورسېږي یا سترګې وویني هغه له ذهنه څخه د یو څه وخت لپاره پاتې کېږي او بیا ورکېږي. د دې لپاره چې ښځو ته موږ
دغه مجلس تاسو خبروي، دا په کومو سیمو کې خلکو ته رسوي؟ ګرانه نه ده چې کلیو بانډو ته یې ورسوي؟
موږ تر خپل وسه پوري کوشش کوو چې دا مجله د ښځینه مکتوبونو ته ورسو، ښوونځیو ته ورسو، همداراز له کندهار، سیوا، زابل، هلمند، اروزګان ولایتونو ته ورسو او همداراز جلال آباد او کابل کې هم تر هغو مخکښو ښځو پورې رسوو چې هغوی د قلم خاوندانې دي یا د نظر خاوندانې دي، څو د هغوی نظرونه او لیکنې له ځانه سره ولرو چې نورې مېرمنې ځینې ګټه واخلي، ترلاسه یې کړي. دا خو یو ستونزمن کار دی په اصل کې، خو تر خپله بریده پورې موږ کوشش کوو، تر خپله وسه پورې چې هغه څه مو په وس کې وي هغه ورسوو تر مېرمنو پورې.
تاسو خپلې لیکنې هم په دې مجله کې خپروي؟
بله، هو، دغه مجله هول حق د ښځینه لیکوالانو دی. البته زموږ کاري ټیم چې دی هغه کوشش دا کوي چې په چون دا مجله د ښځینه لپاره ده، نو کوشش مونږ دا دی چې د ښځینه لیکوالې لیکنه په لومړیو کې راسي، تر څو ښځینه لیکوالې هم وهڅول سي او د ښځینه لیکوالانو لیکل تر ښځو پورې ورسېږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرسل احمدزی را سره ده. مرسل احمدزی، تاسو د ادبي کارونو ترڅنګ ان جی او لري او د میرمنو لپاره پکې کار کوي، لدی لارې تاسو د افغان میرمنو لپاره څه کړی دي او څه کول غواړي؟
او دبليو ایچ ډی د ښځو د اقتصادي خوندیتوب، بشري حقوقو بیا رغونې د ملاتړ موسسه لرم چې په کندهار کې د ښځو د اقتصادي وادي لپاره کار کوو. هغه په هغه کې د دوی لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده، همداراز د دوی د بشري حقوقو څخه دفاع ده. نو مختلف کارونه مو تر اوسه ترسره کړي دي چې په نندارتونونو کې مو د دوی لاسي صنایع وړاندې کړي دي د کندهار د میرمنو، همداراز د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې موږ ټرینینګونه ورکړي میرمنو ته، هغوی ته مو چاپي مواد ورکړي دي تر څو هغوی وکولی شي هغه داسې چې په ورکشاپ کې وایي هغه دوی له ځانه سره په خپلو کلیو بانډو کې نورو میرمنو ته تدریس کړي. دغسې پروګرامونه مو تر اوسه سره کار اچولی دي.
مرسل احمدزی، که ستاسو د کارونو تراشو، یوی خواته په ادبی برخه کې کار کوي، بلې خواته بشري حقوقو په برخه کې کار کوي، څه فکر کوي؟ کله غسه پراخ کارونه ډیر یو څو کوي لکه ستاسو پرنګ باندې ترنګ ورته رسیدای شي؟
بله، یو څه چې ستاسو هیر سو هغه ما خپل شخصي ژوند دی چې خپل شخصي ژوند هم پر مخ بیایم. رښتیا هم ستونزمن دی خو ناممکن نه دی. البته د افغانستان د میرمنو ژوند ته په کتلو سره دغه موږ میرمنې چې قربانۍ ته ولاړې یو، هغه په همدې خاطر دی چې خپل شخصي ژوند نور ته وقف کړی دی، بلکې زما د لیکوالۍ وخت ډېر وخت په بینجو په برخه کې او د سپوږمۍ د کارونو په برخه کې ځای کېږي، خو بیا هم هغه خپل خود او تکلم چې کړی دی هغه د افغانو میرمنو د ژوند د بدلون په خاطر دی، تر څو د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. نو بس تر دې ګړی خو شکایت نه لرم، تر اوسه ورباندې غښتلې یم، د دوستانو دعا ته ضرورت لرم چې پر مخ هم موږ وتوانیږو د میرمنو لپاره څه ناڅه لاسته راوړنې ول.
بس له همدې دعا سره به د مخکښو ښځو پروګرام هم پای ته ورسوو. مرسل احمد زی مننه کوم سي په دې پروګرام کې ملاسدي رادیو سره برخه واخیسته.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه. دروان کال د زمری د میاشتې له 15 تر 16 د چین هیواد په تپتن ښار کې د غالیو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د 140 هیوادونو غالۍ نندارې ته ایښې وې. د افغاني غالیو 1500 شرکتونو هم په دې نندارتون کې برخه لرله چې د سیالیو په پای کې افغاني غالۍ لومړی مقام وګاټه. په روانه خپرونه کې به واورو چې نن سبا غالۍ اوبدونکي څه ډول غالۍ اوبي، هغه غالۍ چې لومړی مقام یې ګټلی څه ځانګړنې درلودې. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، افغان غالۍ اوبدونکي وایي نن سبا د غالیو نقشې ډېرې بدلې شوې دي. چوب رنګ غالۍ په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري. په پیل کې به په همدې اړه د وطني غالیو د یوه سوداګر حاجي نعیم خبرې واورو.
ما اصلاً د اصلي باشنده ولسوالی اندخوی ولایت،
زه د فاریاب اوسیدونکی یم. پلار مې هم د غالیو کاروبار کوو. تاسو پوهیږئ چې د جنگونو په کلونو کې د غالیو کاروبار ته ډیر تاوان واوښت. کاروبار نه و، پیسې نه و، نو غالۍ چا څه کوله. خلک په نس پورې حیران وو. کومې غالۍ چې صادرېدې هغه به هم د پاکستان په نوم صادرېدې. چې حالات یو څه سم شول نو بازارونو کې بیا سا وغوړېده، بهر ته غالۍ صادرې شوې. افغان غالۍ پلورونکو په نندارتون نونو کې برخه واخیسته، د نورو هیوادونو له تجربو خبر شول. نوې نقشې او ډیزاینونه چې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار درلود رواج شول. له هغه جملې همدا قزاخ نقشې، یوسفی نقشې، بخارایی او چوبرنګ غالۍ دي چې سکل هم همدې غالۍ د چین په هیواد کې اول مقام وګټو. او اوس ډېر نقشې همدا قزاقي دي چې له قزاقي غالۍ کاپی شوې دي. او رنگونه ټول طبي رنگونه دي، د بوټو، واخو او میوو.
له غالۍ نیم څخه به دا هم وورو چې دا ډول غالۍ اوس ډېرې په کومو سیمو کې اوبدل کیږي، وړې د کومو سیمو دي او ګلانې څنګه دي.
منطقه هزارجات
د دې غالۍ ډېرې وړې د غزنی او مرکزی سیمو دي. وړې د میګو دي او د نورو سیمو د وړې په پرتله پستې دي. په اقچا، اندخوی، کندوز او مرکزی سیمو کې ډېرې اوبدل کیږي. ګلانې غټ دي. پخوا په افغانستان کې میده ګلې غالۍ مشهورې وي، خو دا اوسنۍ غالۍ داسې نه دي. بل پخوا به معمولا سری، اناري او پیازی رنګه غالۍ خلک خوښولي او ښه بازار یې درلود. خو دا نوې غالۍ ډېرې زړچک رنګونه لري، ځکه یې چوب رنګ هم بولي.
غالۍ اوبدونکي د غالیو یو ډول تار بلژیکی بولی. دا چې ولې دا تار په دینو مشهور دی ښاغلی نعیم به راته ووایي.
اصلي از بلجیم میایه
دا تارونه چې دی له بلجیم څخه راوړل کیږي. تا تارې د ماشين په ذریعہ تولیدي غوټی نه لري. همدارز بل تار چې اوسې غالې وبدون کې کاروي مرینوس تار دی چې دا بیا له پاکستان څخه راوړو. وړې زموږ دی خو دلته موږ داسې فابریکې نه لرو چې تار تولید کړو. خپل وړې وړو پاکستان ته هلته تار کوو او بیا دلته وبو. نو په غالې کې یوازې وطني رنگ دی چې هغه موږ خپل تولیدو. نور نو ډیر شان له بهر راځي. خدای دې وکړي چې یو وخت په خپل وطن کې د تار د تولید فابریکه ولرو.
مکمل خان له حضوري چمن سره غالي خرڅوي و مان مرکه ورسره کړې ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو دا راته وایاست چې په دغه ساحه کې به څومره کسان د قالینو کاروبار کوي د وطني قالینو؟
چمن حضوري مخه تقریبا سل یا سلو دېرش دوکان داسې د قالین فروشي وطني قالین فروشي.
دلته دا ډېرې غالۍ چې راځي دا د کومو ولایتو نه ډېرې راځي؟
دا سند صفه د شمال لکه د فاریاب نه انخوی ولسوالۍ جوزجان او د قندوز د ولایتو نه راځي.
څه کال د افغانستان یو غالۍ په یو سیالي کې اول مقام ګټلای دی، په دې باندې خبر یاست؟
بله خبر سو.
تاسو په خیال د سیالۍ او ته انتخابیږي معمولا کوم غالۍ دي چې ډېر انتخابیږي او خلک وړي هلته سیالۍ ته؟ په څه نامه دي او معمولا اندازې کوم اندازې چې خلک خوښوي؟
معمولا اندازې درې په څلور کې دي او د نامه دي یوسفي نقشه او قزاق ورته وایي. داسې قانې درې په څلور کې دغه قانې دي تر اصل تړل کې په دې ستاندار سایز دی. درې په څلور کې چوب رنګ هم دی. ورسره
دغه غالۍ چې تاسو یاد کړی چې یو ته مو چوبرنګ وویل بل ته مو قزاق وویل، دا ولې په چوبرنګ او په قزاق باندې مشهور دي؟
د دې خاطر چوبرنګ دا چې تارونه زیل دي او قزاق دې له خاطر چې د نقشې د قزاقستان او سویل ته تقلید کړی ده. او دلته ووبي
یو ډول غالۍ دي چې د بلجیکی په نوم به خلک یادوي. د دې بلجیکی نه بیا منظور څه
تار دي؟ بلجیک دي فقط دلته وبلکی دلته ونسان کې تار دي بلجیک نه
او کابل ته دا علاوه لدې چې شمال غالی راولي خلک نور لکه مو سیمه راولل کی
دا د هرات د ولایت نه په حساب د بلوچی دا قانی له هرات نه ولایت نه راځي. لازار اجازه مند خونه مو سه مال په جلال آباد کې مول کی جلال آباد قانی نه راځي. شوبرنګ قانی
فروشات مو د وطني غالی ډیر دي کده د نور
فلال ترکیه او د ایران فروش ډیر دي. په دې چې زکه چې هغه ارزان دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com هغه غالۍ چې د چین هیواد په سیالۍ کې اول مقام وګټه د کاظم الله داد شرکت غالۍ و. د نوموړي شرکت رئیس محمد رسول کاظمي براته وایي چې دا څه ډول غالۍ و.
ما د شرکت مو مودونه قالین
نه موږ په شرکت کې د دوه ډولو غالۍ کار کوو. یو ډول ته چوبرنګ وایي او بل ډول یې قزاق دی. دا چې زموږ غالۍ څنګه لومړی مقام وګاټه علت دا دی چې موږ تر ټولو ښه وړۍ کاروو. هغه د غزنی وړۍ دي، د هزارجات وړۍ دي. د دې سیمو د مالونو وړۍ پستې دي او ډېرې ښې ځلیږي. ډېر ښکلی ډیزاین لري، رنګ یې ډېر ښایسته دی. د لرګي رنګ لري، اصلي طبیعي د وښو او بوټو رنګ دی. لس پنځلس کاله هېڅ بلا نه وهي، له جارو سره نه پکېږي. دا نورې غالۍ چې په برقي جارو باندې جارو کې پکېږي. یو شپږ متره غالۍ تقریبا زر ډالره تمامېږي چې دوه میاشتې څلور تنه کاروبار باندې کوي. موږ ټولې غالۍ اروپا ته صادروو. وطن کې څوک نه اخلي، نرخ یې لوړ دی. په نندارتون کې زموږ شرکت د ښه ډیزاین، ښو موادو او ښه رنګ په وجه اول مقام وګاټه. خو متاسفانه دولت دې صنعت ته توجه نه کوي. دا اوس چې سړی وغواړي نندارتون کې ګډون وکړي نو تقریبا شپاړس زره ډالره لګښت غواړي. زه په شخصي لګښت نندارتون کې ګډون کوم. خو د نورو هیوادونو غالۍ پلورونکي د دولت په ملاتړ راځي، مصارف یې دولت ورکوي. د غالیو له سکتور سره یو ځل کرزي صاحب درې کاله له مخه د لسو میلیونو ډالرو د پور خبره کړې وه. هغه پور تر اوسه ورک دی. خو داس دا چې چا وخوړ په ما د خپل وطن دا صنعت ګران دی. څه موده وروسته په ایتالیا کې یو نندارتون دی. زه تیاری ورته کوم او هیله مې ده چې دولت مرسته راسره وکړي.
دین محمد د کابل ښار یو بل غالۍ پلورونکی دی. دی به راته ووایي چې د غالۍ اوبدونکو عمده ستونزې څه دي او څه باید وشي.
سه ستونزې په ارتباط د بخش تجارت دامنگیر دی. کرایه د هر پارتمان ډېر جګ دی، سه د توان دی. یو دکاندار سه ټول خواري کوي، ټوله پیسې چکتن د پارتمان ته تسلیموي. دولت باید دلته ماشینونه د شست د قیچي کاری تار داشن زمینه مساعده کې سه موږ خپل بزګر د په دغه بخش کې سه په دې ترکیب رنګ طبیعي داشن کې کاروبار کوي. دلته باید ورزول سي. دولت نمونگه دا تقاضا دا سه طریق ده بندر ده کراچی یا بر هند لطریق نه دا سه یا لاره مستقیما دا افغانستان تا وصل کی سه تا دمونگه تاجران آزادانه اخبال مالات صادر او سه چی مونگه وارداتی جنسون لارو سه بیر تا بر مملکتو تا صادر کو دیگه زمینه دوی تا مساید کی.
احمد سمیر کوچای د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې د امریکا مسؤل دی. له د باورو چې نن سبا د افغانستان غالۍ کومه هیوادونه ته صادریږي او د غالۍ اوبدونکو د ستونزو د هواري لپاره څه شوي دي؟
هغه مارکیټونه چې د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې لخوا پیژندل شوي دي، عبارت دي له امریکایي مارکیټونه، اروپایي، خلیجي هیوادونه، همدارنګ چین او هند. د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې د افغانستان د امریکا د سوداګرۍ خونو کوم راسته وکولای شي د غالیو تر ټولو ښه موسسه ایجاد کړي. دې موسسې کارونه بداوي تر څو غالیو ته ډېره توجه وکړي او صادرات پراختیا ومومي، همدارنګه برانډنګ یا سوداګریز لوګو هغې لپاره پیدا کړي. له نیکه مرغه د غالیو د موسسې پر ایجاد یا جوړک سره دا ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره و. کوم رادیو تلیکون را استول پتی مو داد. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
خوشکو زیادې تر الله چو پوسټ برا، خوشکو زیادې نر الله چو پوسټ برا، هر چند درختی دست نظر یاد مرا کنده سفر، یاد مرا کنده سفر، خالی چه بیا